سلامونه تاسو ازادي رادیو او ری په دې د خبرونی په دې برخه کې به د ځوانانو خبرونه خبريږي چې اجمل تورمان یې مختوري خو تر هغه مخ کې زمل علي بشیر د دې سات کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. نمړې د جنو خبرونو سرچکی نړیوالې جنايي محکمې اعلان کړی چې غواړي په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. او متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر څلورو ایراني شرکتونو او دوو وګړو بندیز لګولی دی. بشپړه خبرونه. نړیوالې جنايي محکمې اعلان کړی چې غواړي په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سویو جنگي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنگي جرایمو کې د امریکایانو د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري او په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرانس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابره زیات شوی دی. جنرال جان نیکولسن زیاته کړه
There was a slight increase in contested
د وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ سوی خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابر زیاته سوی مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده شایي یو څه زیات سوی وي، خو دوه یا درې برابر نه ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل سوي شپاړس کل ورځني کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې د خبري پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته کړي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. په هرات ښار کې دوی میرمنې ادعا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې پر مخونو تیزابونه او پاشل سول. دا دوی خوندې چې د هویت په اړه ډیر معلومات نسته او اوس د هرات په حوزوي روغتون کې تر علاج لاندې دی. وایي هغه مهال چې د کورس خوا ته روان وي یو کس پر د اور باندې د تیزاب حمله وکړه. د هرات د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې خوندو علاج په همدې روغتون کې روان دی. دوی وایي نن سهار دوی خوندې چې په داسې حال کې چې د زده کړې کورس ته روانې وي ادعا کوي چې یو کس تیزاب ورباندې وپاشل. دوی د روغتون په جدي مراقبت کې بستر سوي. د تیزابي مواد نوعیت تر اوسه نه دی معلوم سوی او د عدلي طب معاینې روانې دي. شاغلی شیرزی زیاته کړه چې د دوو میرمنو پر مخ د تیزاب اثرات سطحي دي. د هرات د حوزوي روغتون ویاند همدار از ویل پر روان کال کې تر دې دمه پر څلورو میرمنو د تیزاب حملې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداري ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناځایونو په لټه کې سي چې د افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. تا دامې چې یاماموتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر څلورو ایراني شرکتونو او دوو وګړو بندیز لګولی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په بیان کې وویل چې په بندیزونو کې شاملې کمپنۍ او افراد په هغه شبکه کې شامل وو چې د اروپا د صادراتو محدودیتونو ته په چل ولارې چارې جوړولې څو د سپاهي پاسداران د بهرنیو عملیاتو څانګې د قدس ځواک ته د جالي پیسو د چاپ لپاره پر مختللي وسایل او مواد وپیري. او ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو د ادعاوې رد کړي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمي پرون وویل چې دا ادعاوې له درواغو ډکې دي. لدی یو ورځ مخکې د عرب لیگ د اوړي هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاو چې پر عربي هوادونو تیرې کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسأله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د حزب الله مشر حسن نصرالله هم دا تورونه چې د ډلې د یمن وسلوالو ته بالستیک توغندي یا نورې وسلې ورکړي رد کړل او ویل چې حزب الله یمن ته نه بالستیک توغندي ورکړي او نه یې پرمختللي وسلې ورکړي دي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه کې هله مو ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. پام دی لپاره کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه قربمو اجمل تورمند او بيد الله بيدی سره د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. درمن اوریدونکو د سپتمبر د میاشتې ول سمنې ته د محصلانو له نړیوالې ورځې سره برابر ول دی عمله ټول درنو محصلانو ته مبارکي وایم. زموږ نن خبرونه په ټوله کې د افغان محصلانو د ستونزو او دغه شان ډیره برخه کې د محصلانو په مده ستونزه چې روان تحصیلي نصاب دی په ډیره به هم خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د ادبیاتو ماستر لیکوال شاعر او ژورنالیست ګل رحمان رحماني، ځوان ژورنالیست ډاکټر شکیب احمدي او لیکوال او د پهنتون مخانه استاد فرهاد پیلوسه. د شاندغ پرونی تر وی برخه پوری به د لوړ زکرو د خصوصي مؤسسو او پهنتنون رئیس خغله امیر محمد کاموال هم په تلیفون را سره وی. تاسو درنه وریدم کوم کولای شي اړیکه ونی سی او د موضوع پاړه را سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې مو دي 0902255 او 0909415340. قدرمن وریدم کوم مخکله دي چې شو خپل ملمنو ته کاموال صاحب هم په تلیفون راوخلو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نوی نصاب د جوړول لپاره یو ملي اجماع راغوښتي وه د شمې په ورځ کمیټې په دې برخه کار کوي. دغه د اجماع غلومړی ورځ ده چې زموږ همکار یوسف زادران ورغلی و راپور چمتو کړی. په سر کې دغه راپور واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسني نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنی نصاب تطبیق نشي. عبداللطیف روشن چې د یکشنبې په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنی نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د وی مون غواړو چې پانتونونه د علمي فعالیتونو له مخې مسول وګرځو. نه وي رښتې اضافه کیږي د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملی چارې ډېرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډېره باکیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان محصلین د مدني ټولنو استازي د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان پانتونونو کې تدریسیږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل د عمل انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون ترڅنګ د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 23 دولتي تحصیلي موسسې او 13 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پانتون یو شمېر استادان که څه هم تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي خو وايي دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته هر څومره کار وشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
بله قدر من اوریدونکو تاسو راپور واوریدو زموږ ملمانه لنیک مرغه ټول راغلی دی په سټډیو کې را سره دی درنو ملمنو تاسو ښه خلاص وې خراغلې مخکې تر دې چې خاغلې کومول سره په ټلیفون یو ځای شي او د دوی نظر هم د موضوع اړوند واخلو رب شو خپل ملمنو ته شکیب جان په سر کې موږ غوښتل چې دغه موضوع وڅېړو چې د افغان محصلانو ستونزې نن سبا سری کریش په دې اړه راته وای
مننه کور موادان د الله سبحانه وتعالی سلامتی رحمت او برکت په ټولو اوریدونکو پر تاسو دوستانو چې راغلی یاسو پرمن سه په تاسو ووسی زبې پلانډه کرا واخلم سلور اساسی ستونزې په فایل کې د کتابونو ستونزې دي هغه محصلین چې په تبابت کې دي دوی معمولا د ایوی غټ ستونزې سره مخامخ دي ډیره کتابونه چې دوی لولي په نصاب کې د لاتینی ژبه ده خو کله چې دوی راځي یوټیوب ته یا انټرنیټ نو تینا ګټه اخلي بیا دلته انګلیسي ژبه ده یعنی زمون کتابونه اپډیټ ندي مونږ اوس هم دروسانو د وختو اغه کتابونه لولو چې ژبه لاتینی ده لغتونه لاتینی دي او اغه لغتونه چې به کومه خارج ته زو یاد خپل په وروختون کې په دې اړه خبرې کوو دغه لغتونه ګټه خلوسک پی پوي کنه د لند غواړم وایم دومره مسله چې ده کده انجینرانو برخه تر شو د دوی د پریکټیکس تونځ ده یا د عملی کار تونځ ده یو انجینر ته ورسته کیږي چې باید څنګه یو ځای جوړ کی خو عملا هیڅ داسې نشته چې دوی لار شي وکاري ساحه ولري او ولته عملی کار وکي بیا که راشو ژورنالیزم برخه ته چې ډیره مهمه برخه ده دلته معمولا میتود چې دی اپډیټ نه دی په ژورنالیزم کې ډیره هغه محصلین چې زمونږ اوس فارغي کې او بیرته راځي عملا ژورنالیزم برخه کې کار کوي دوی د هغه پوخانه وختونو نصاب چې کوم ورته ورکول شوی دی په مغې نصاب مختزي نوی ژورنالیزم سره عادت نه دی نوی طرز نه لري اماغه کلاسیکی خبرې دی اماغه کلاسیک طرز دی بل ډیر لاند غړم په دې اړه خبرې وکم چې خصوصي پوانتونو ته که چیرته راشو ستونزه دلته چیرته ده دلته بیا د فیسونو ستونزه ده او پرون ما د یوې رئیس سره په همدې اړه خبرې کولې دی باور وکړه ویلې چې مونږ هم پتنګ یو مونږ بله چاره نه لرو مونږ ته ویل کېږي چې سل نفره ونیسی په تبابت کې سل نفر از دکون کې کله چې وای مونږه سل نفر نیسو هغوی کې نیمایي چې د پوانتون فریک دی د نیمایي وسن رسیږي نیمایي ناراضی نو مونږ ته ټول کال د پاره چې دی ډیر چرپات شي ډیر نفر راته پاتې کیږي نو مونږ ته پیسې دی او پوانتون څنګه پوره کول کومه ځای پوره کو نو په ټوله کې اماغه اساسی ستونزې همدادی چې کتابونه دي اپډیټواله نشته ده پریکټیکل ورک یا هم عملی کار نشته ده فیسونه لوړ دي.
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدونکو مخکې لدی چې راشو خپل نور ملمنو ته زموږ تخنیکی همکار وایي چې د لوړ زده کړو د خصوصي او خصوصي پانتونو رئیس هغه امین محمد کاموال سره د تلیفون په کرخه لري دوی ته خراغلاس وایو خاغله کاموال خراغلاس
السلام علیکم السلام علیکم تاسو
مننه کامول صاحب په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د شنبې په ورځ ډېر مخکې هم نه وایي چې د لوړو زده کړو وزارت کومه ملي اجماع راغوښته ده د دې لپاره چې په نوي نصاب باندې کار وکړي یا دغه نصاب په څومره چې اوس باندې کار کېږي د به اغېزمن تمام شي د لوړو زده کړو برخه کې او بل دا چې آیا د لوړو زده کړو موسسې او خصوصي پوهنتونونه په دې کې شامل دي او که نه دا یوازې په دولتي برخه کې ده؟
دا خو په مجموع کې د لوړ زده کړو وزارت په نصاب باندې خبره کیږي. تاسو پوهیږئ چې په نړیواله کچه باندې په نصاب کې همیشه تغییرات راځي. اوس هغه وخت نه دی چې د پخوا زمانې هماغه نصابونه باندې موږ تاسو مخکې لاړ شو. نو د لوړ زده کړو وزارت دا تصمیم که څه هم پخوا یې هم نیولی و، یعنی ما په یاد دي تقریبا دوه کاله مخکې هم په دې باندې یو کار شروع شو، ولې هغه هم داسې نیمګړی پاتې و، په ټاپه باندې ولاړو، خو بیا هم دغه وظیفه ټولو ته ورکړل شوې چې په هر شکل باندې په نصاب کې باید لازم تغییرات راشي. نو د دې لپاره دغه پروسه یو ځل بیا روانه شوه او موږ امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې د داسې یو دساب خاوندان شو چې اقلا د سیمې د هیوادو په کچه باندې د هغې جوابګوی وي.
بله څومره ډاډمن یې ښاغلی کامهوال چې دغه نصاب چې په دولتي پوهنتونونو کې تدریسیږي عین شان په خصوصي پوهنتونونو کې هم همدغه ځکه اوس ډېر توپیر موجود دی؟
په دې کې شک نشته. او زمونږ په خصوصا په خصوصي پوهنتونو کې مونږ د لویې ستونزې سره مخامخ وو. تاسو پوهیږئ چې په ځینو پوهنتونو کې به په یو ډول نصاب تدریس کېده، په ځینو پوهنتونو کې په بل ډول باندې. دوه کاله مخکې چې کله زه راغلم زمونږ تاکید په همدې باندې وو چې باید په ټولو خصوصي پوهنتونو کې یو ډول نصاب چې دی عملي شي. دې لپاره مونږ په دې باندې شروع کړه. په هغه وخت کې هم یو کمیسیون دېته جوړ شو. د کمیسیون مشري پوهان عبدالامین کوله او پخوانی مهین صاحب بابری صاحب هم په دې کې دخیل وو. په دې کې زمونږ ښې لاسته راوړنې دا وې چې مونږ وکولی شو چې اقلا د خصوصي پوهنتونو دغه نصاب یو ډول کړو او په خپله د پوهنتونونو استادان یا رئیسان دوی راشي د خپل نصاب نه د کمیسیون په وړاندې دفاع وکړي. مونږ اوس په دې عقیده یو چې د هماغې پروسې په تعقیب باندې به زمونږ نصابونه انشاءالله داسې آماده شي چې که په لومړۍ کچه کې په نړیوال سټنډرډ باندې نه وي، ولې اقلا د سیمې د هیوادو سره باید یو شان وي.
بله، یو ورسې پښتنه ښاغلی کمال، هغه دا چې یو شمېر د خصوصي پوهنتونونو زده کوونکي دا ویره لري، اندېښنې ورسره پیدا شوې دي چې ګوندي شاید دغه څلور کلن تحصیلي بهیر چې دی دا پنځه کلن ته واوړي او د دوی زده کړې وغځول شي. په دې اړه باندې آیا څه رسمي اقدامات شته دی که څنګه؟
نه فکر کوم دا بس تبلیغات دي خلکو، هیڅ څوک دغه ویره نه لري. سیستم په افغانستان کې سیستم د کریډیټ دی او کریډیټ سیستم معلوم دی چې لږ تر لږه باید 18 کریډیټ او زیات تر زیاته باید 22 کریډیټ، یعنی د دې نه زیات نشي اخیستلی. دغه د دې دغه دوره په خپله څلور کلنه دوره ده، د لیسانس دوره، په هغې کې هېڅ صدمه او ستونزه نه پیدا کېږي. د هغې نه د دې ټول خاطر جمع شي انشاءالله. چې زمونږ هدف دا دی، مثلا په نصاب کې یو مضمون دی په پخواني سب باندې داسې دا مضمون تدریس کېده، اوس به په دې لارو چارو باندې بحث کوو چې نړیوال سټنډرډ کې په همدغه مضمون کې کوم تغیرات راغلي دي. هغه تغیرات باید موږ پخپله هم ومنو او پخپل نصاب کې هغه ته ځای ورکړو.
ډیر ډیر مننه ښاغلی کمال، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مسؤل رئیس ښاغلی امیر محمد کمالو چې ازادي راډیو سره خبرې کولې. بیرته راګرځو خپلو درنو میلمنو ته. ښاغلی فرهاد پیلواز، یک تاسو راته وایي چې اوس شکیب جان ځینې موضوعات ته اشاره وکړه، ځینې ستونزې د محصلینو بیان کړي، که تاسو په دې باندې اضافه کوئ عام خوښه مو او که نه نیغ په نیغه راځئ د نصاب موضوع ته چې اوس د افغانستان لوړ زده کړو وزارت ویلي چې په نصاب کې بدلون راسي، نو وختونو او نو اړتیاو ته د وخت ضرورتونو ته پام سره به دغه نصاب جوړوي. تاسو په نظر اوس ستونزې څه دي او کوم موضوعات ته باید پکې پام وشي؟
ښه، ډېره مننه. تاسو ته سلام، لیدونکو او اورېدونکو ته سلام، میز ملګرو ته سلام. ملګری ځینو مسایلو ته اشاره درلوده، خو د محصلینو بلکې د مکتبونو د شاګردانو لویه ستونزه، غټه ستونزه په افغانستان کې د مورنۍ ژبې د زده کړو د چې هغې ته لاسرسی نه لري. له بده بخته په افغانستان کې پوهنتونونو کې هم دغه ستونزه او دغه تشه شته دی. د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده هم دا حکم کوي چې باید په مورنۍ ژبه باندې هر افغان ته د زده کړو اسانتیا برابر شي، خو له بدبخته چې زموږ ډېری هیوادوال له دغې نعمته بې برخې دي. دا مهال په کندوز، په غزني، ځینو نورو، هرات، مزار پوهنتونونو کې زموږ ډېری محصلین چې هغه له لرې پرتو سیمو څخه راځي او هلته زده کړې کوي، دی نه پوهېږي په بله ژبه باندې. یعنی دی مجبور دی چې لومړی ژبه زده کړي او بیا چې دی د ژبې په ژبه کې هغه اړوند رشته کې تخصص وکړي. نو دا یوه ستره ننګونه ده، ستره ستونزه ده چې افغان حکومت تر اوسه پرې په دې اړه نه سوچ کړی دی، او یا خو په لوی لاس باندې نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي یا کار وکړي. او دا د افغانانو حق دی، باید دا حق ورکول شي، او که نه ورکول کېږي افغانان باید خپله واخلي. بل ماسلین هغه چپترکی ناسم او زور نظام څخه کړیږي. دا مهال په پوهنتونونو کې چې ما خپله لیدلی دی او خپله مې لوستې هم دي چې د میتودولوژي یو مضمونو چپترې را کړی وو، هغې کې لیکلي وو چې د افغانستان چې دا مهال څلېرش ولایته دی، نو یعنی تاسو وګورئ یا شپږش ولایته دی، نو تاسو وګورئ چې کله د دومره زوړ نصاب دومره زوړ کریکولم د تدریس یا د زده کړو دی به محصل په معاصره ټیکنالوژیکي نړۍ کې څنګه پرمختګ کوي، دی به څنګه رشد کوي، دی به څنګه ځان دپاره لیدلوری ټاکي. نو زمونږ او دې منی وزارت هم خبر دی، پوهنتون اداره هم خبره ده. د دې ترڅنګ یو بل غټ غټ ستونزه چې زمونږ په پوهنتونونو کې ده هغه د استادانو لخوا ده چې ځینې توپیری چلندونه ښکار دي، مذهبي سیاسي تاثرات هلته خورا حاکم دي. دا مهال د ننګرهار پوهنتون مونږ یادولی شو چې په دې برخه کې څرګندې بیلګې لري، په مذهبي برخه کې هلته یو ناسم هغه موجود دی، تعبیر موجود دی چې په ماشینونو باندې هم سوری راغلی دی. د دې په خوا کې په خوست پوهنتون کې مونږ یادولی شو مخپله هلته کار کړی دی، هلته یو بل سیاسي رنګ هلته حاکم دی او محصل له هغې نه کړیږي. د کابل پوهنتون کې مونږ دغه بیلګې ښې واضح کتلی شو چې دلته یو بل سیاسي رنګ حاکم دی او محصل کړیږي. د پوهنتونونو په چاپیرچل کې د استادانو برخورد چې کوم دی دا د محصلینو دپاره ځینې محصلین
فکر کوي دا هر څه هغه تحصیلي نصاب هم اغېزمن کړی دی.
نه، تحصیلي نصاب یوه بېله ستره ننګونه نه چې هغه بېل بحث دی وروسته به کېدی شي پر دې باندې بحث وکړو. تحصیلي نصاب نه مخکې دا چې تحصیلي نصاب راځي تطبیقیږي نه، هغه بېله مسله ده. مګر هم د محصل سره په ټولنیزو اړیکو کې راشه درشه کې د درس په بالکل بالکل محصل دا یو ستره ننګونه ده چې کله دی د کلي نه راځي او دی د ښار لارې کوڅې او ګودرې ورته نه دي معلوم، او دی په صنف کې د یو نامعلوم یو نابلده سړي تکینی او هغه دومره دیکتاتور وی چې د محصل پښتنه کوي او به دی د سیمستر تر اخره دا وقته په جیب پاغه کې ورته چولی په زړه کې، او دا بیا ورسته په امتحان کې تر غچ اخلي او بیا دا د یو قضیه کار کیږي او بیا برته د زی ډراپ کیږي او زده کړو محرومي. یعنی دا یو کرکچن سیستم دی. لوړ زده کړو وزارت باید په دې برخه کې ډیر دغه محتاط اوسي او فشار کافی فشار ته اړتیا ده. چې یو بل بد هغه دا دی چې پوهنتون استاد مقرر شو دی بس نور په دې ډاډه چې نور مې څوک نه لري، او که زه هر څه کوم بس دا زما اختیار دی، زما کار دی او بس څوک ما سره کار نشي لرلی. یعنی دغه فضا باید له منځه لاړه شي په پوهنتونونو کې. که چېرته دا فضا حاکمه وي زه باور لرم چې موږ بس زده کوونکي او هغه خلک محصل خلک د محصل قشر یو بې سواده قشر ولرو، یعنی وي به محصل خو بې سواده وي.
بله ښاغلی رحماني، تاسو که مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر سره او هغه خبرو ته چې ښاغلی کاماوال وکړي هغې ته په اشارې سره چې مثلا دوی ویل چې په دغه نصاب چې کار روان دی که د نړۍ په کچه نه وي نو د سیمې په کچه یو نصاب به مونږ ولرو.
ډېره مننه ستونزو ته ملګرو اشاره وکړه، یادونه وکړه، په زړه پورې ټکي وه واقعا چې دا واقعات یو پوهنتونونو کې شته دي. د تحصیلي سیستم د اصلاح یا معیاري سیستم د رامنځته کولو یو مهمه مقابل اړخ د پوهنتون استادان دي. تر هغه چې خپل استادان په دغه سیستم باندې آګاه او پوه نشي، په نړیوالو ژبو آشنا نشي، د ریسرچ او علمي تحقیق لارې چارې ورته معلومې نه وي، او د نړیوالو که نه وي د سیمې د پوهنتونونو په کچه آثار او تالیفات او زده کوونکو ته تدریسي مواد چمتو نشي کړی، وخت په وخت اپډیټ نه وي، نو له شک پرته چې د تحصیل یا د سیستم نوي کول به بې ګټې کار وي. تاسو همدا اوس که د پوهنتونونو د محصلینو په لاس کې ځینې چپټرونه یا مواد وګورئ، د کال په بدلون یوازې هغه د کال شمېره سپینېږي بدلېږي، نور هماغه چپټر دی، نوی پوښ او نوې قایې ورکول کېږي، او د دماغ زاړه فکر سره بې پوښه خو اکثره د غلا او د په خاطر چې د اصلي څښتن حق معلوم نه شي، د په خاطر تبادله کېږي، یو بل ته ورکول کېږي. او د کاپی رایټ حق دا خو له بده مرغه یو بله ستونزه ده په افغانستان کې چې په دې اړه کوم قانون نشته، او هر څوک د یو بل چا اثر کاپي کوي، بیا تدریسي او استفاده ورنه کړي، ناسم استفاده ورنه کړي. د مخزونو نورو برخو چې یو بل بحث ته هغه ته به اشاره نه کوم. په دې برخه کې نه د لوړو زده کړو وزارت نه پوښتنه شته، او نه داسې یو قانون شته چې دوی هلته د خپل تدریسي اثر نه دفاع وکړي، بیا وروسته پنتون ته شامل شي. هر چا چې ترتیب کړ جوړ یې کړ، مغه اړوند ډیپارټمنټ یا کمیټه شاید پاس کړي او بالاخره یو تدریسي اثر شي په نصاب کې شامل کیږي، چې دا یو ډیره مهمه ستونزه ده. بل زموږ تاسو اکثر استادان شاید د خپل ملي ژبې نام پرته تاړي، شاید په یو ژبه وپوهیږي، د هیواد د دواړو ژبو هم لا پرېږدي، نو ورخو دې شو چې په انګلیسي او عربي دې ته لاسرسی ولري. او کله چې څوک پنتون ته راځي، زوایم چې دغه باید یو شرط چې استاد باید لکتر لګا په یو یا دوه نړیوالو ژبو پوښي، د خاطر چې د ماسټری لري یا دکتورا لري، نو هغه سطح د تدریس هم باید د ماسټر او دکتورا د کچې د مفاهیم سره برابر وي، چې متاسفانه نه شوي. او بل یو بل ستونزه چې اشاره ورته کوم، هغه خپل دغه د افغان محصولینو راتګ د پوهنځیو ته چې لبه د مرغډیر په تپل شوي بڼه راځي، د دې لپاره چې په کور کې ونه شرمیږي یا د ناکامۍ نه ونه ویریږي، اقل اندغه غواړي چې دای پوهنځي ته کامیاب شي، هغه د خوښي نه وي، خو باید لیسانس شي او کامیاب شي. چې دغه یو سیستم نشته چې مثلا د یوغی د دشتي یا دغه د فکر یا دغه د پوهه اړوند یو پوهنځي ته لکانکور پرته ورکړل شي، په یو سیستم باندې یوغی هغه ورتیا په دغه درې کلنه دوره یا لیسې دوره کې ورزول شي، او بیا دغه یو پوهنځي ته لاړ شي چې د ورتیا په سدي د نمبر او هغه درایت په کې څرګند شوی وي. لبه د مرغه چې تپل شي پوهنځي ته تللای مسئله څلور کلمه پوهنځي لولي، مثلا زراعت راځي خو زراعت ټکی نه دی خوښ، خو مګر دې نام داریږي د ټولنې دې پیغور نام داریږي چې دا سړی ناکام شو یا لیسانس لري یا تحصیل نه دی کړی. نو دا کوشش کوي چې واز دغه ډیپلوم لپاره تحصیل وکړي، څلور کلنه دوره تیر کړي، چې نه تخصص پکې اخیستی شي، نه اړوند آثار رامنځته کوي شي، او نه هم نور تصور زده کولای شي. بل د استادانو لخوا د لیکوالۍ مهارتونه دي چې دوی اکثره وخت د نورو ژبو په آثار اکتفا کوي، یا مثلا اکثریت فارسي کتابونه دي چې دوی هغه اخلي تدریسوي، د دې پر ځای چې دوی خپل هغه آثار وکړي شي ولیکلی شي چمتو کړی شي. پرته د طب یو استاد ډېر ښه لیکچرر دی، لیکچر ورکوي خو مګر لیکوال نه دی، هغه خپل فکر د کتاب او د کریډیټ سیستم یا د ډیاګرامونو له لارې نشي ترتیبولی. چې زه فکر کوم چې دا یو تخنیکي مسله ده، پوهنتونونه په دې برخه کې باید د استادانو لپاره یو تخنیکي څانګه ولري چې دوی سره د تدریسي موادو په چمتو کولو، تنظیمولو او یا ډیجیټل کولو کې مرسته وکړي، تر څو د کاغذي یو چاپي باندې نه چپټر باندې نه یو څه واوړي په پی ډی ایف کې په نیټ کې هم موجود وي، چې دا چې د نقد وړ وګرځي او د نقد په نتیجه کې هغه اصلاح شي او یو معیاري اثر رامنځته شي. البته دا که څه هم شاید اوس ورته امکانات نه وي، خو مګر دا باید جدي په نظر کې ونیسي، خصوصا دغه سیستم کې چې د تحصیلي سیستم د نوي کولو لپاره دی، یو مهمه برخه بیا هم استاد په پام کې ونیول شي او په استاد باندې کار وشي.
ډېر ډېر مننه رحماني صاحب. ډاکټر صاحب، شکیب قدرت وایي چې لکه څنګه چې دوستانو چپترونو موضوع ته اشاره وکړه، چې نن سبا اکثره هغه درسي مواد چې دي هغه په چپترونو کې دي، یو خو دغه د چپترونو د خوندیتوب موضوع هم د محصلینو سره کنه، داسې فکر کوم چې ډیر کم برسي کسانو چې د یو سمستر چپتر تر بل سمستر پورې ساتلې کنه، ولی که کتابي ډول باندې شي دا زه فکر کوم چې ساتل به هم وشي. هغه د کتاب شي د کتابونو کې یو الماری حتمان ارڅوک په کور کې لري، او دا پراتلونکي کې مثلا کدی څه سوند سره د خپل مسلک برخه کې د مخامخ کې کول شي چې رجوع کې کتابونو ته فکر کوي بدی برخه کې دا څومره ګټور تمام دي.
ترمن څه ځغړم د نصاب موضوع لکس نورم پراخه تشریح کم او بیرته راشم ستاسو جواب ته. کله چې مونږ راځو نصاب نه وای کوو، دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د داسې یو پریکړه کوي او دغه کار د مختبه یې نورو هیوادونو دا پریکړه کړي او هر کال کې دوی اپډیټ پکې راولي. یو ښه مثال کرنٹ کتاب دی، په طبابت کې ډیر مشهوره کتاب دی، هر کال یې دا نوی کیږي. دلته درې مهمې نقطې یا ډېرې اساسي نقطې دي. لومړی دا دی چې د دغه نصاب کوم چې په انګریزي ژبه کې ورته سیستم وایي، د دې رامنځته کول دي. دوم رننګ دی یا د دې پرمخ بیول دي. او درېمه برخه یې هم د دغه سپورټینګ دی یا د دې حمایه کول دي. زه غواړم اول سیستم ته راشم چې څنګه مونږ کولای شو سیستم رامنځته کړو. په سیستم کې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې مونږ خپل اوسنی کتابونه اپډیټ کړو یا پکې بدلون راولو نه وی کړو. دا یو ډېر اساسي ستونزه ده چې باید نصاب کې ورته پام وشي. دوم ستونزه دا ده چې مونږ پرشته باندې کې ډیر اساس وسو کاغه د وزارت معرف کاری او کاغه د وزارت تحصیلات وي. یو مثال په دې اړه غواړم ورکم تر څو موضوع لا روښانه کم. مونږ څوک چې طبيبان دي اته بوي، دوی راځي یو کال مکمل پی سی بي وایي. پی سی بي کې تکرار د 12 سنف او د 12 او د 12 درسونه دي چې په کار نه دی مونږ وایو. وروسته دا غینه شپږ کال نور دوی ټول درسونه وای، یعنی دوی باید د ډوکو ډاکټرم شي، دوی باید نسایی ولادی هم وای، دوی باید جرام وسی، دوی باید صدری هم وای، و کاله باید د انسان ټول سیستم باندې دو پوشي. وروسته د هغې نه بیا دوه کاله نور دو تخصص وای، بیا په تخصص کې د دوی رشته مشخصه کیږي. نو کوم شپږ یا اووه کاله چې دوی درس ویلی دی، دا ټول بېمانه کیږي.
نو یا فکر نه کوئ چې یو ډاکټر د پاره مثلا وایي که نه، مثلا اوس تاسې ډاکټرې خبره وکړه، ځکه یو ډاکټر مثال ورکوم، یعنی هغه د هډوکو ډاکټر هم ولې په کولی شي مثلا هغه د هډوکو عملیات چې کوي که نه، په هغې وخت کې مثلا دا ضرورت لري دې ته چې د هغه فشار چک کړي، چې مثلا فشار یې څنګه یا نور موضوعات ورپر تړي.
دغه ته غواړم راشم ووایم، زه مثلا یو ډاکټر دی اووه کاله چې دی یو درس ویلی، دوه کاله تخصص ویلی، د تخصص نه وروسته د ده دولس کاله مکتب عمر سره حساب کا، اووه کاله چې دی هغه قانوني سن پوره کوي، بالاخره ټول کېږي اتیش کاله، اتیش کاله نه وروسته څلور کاله نور چې دی کارو کې سترګې ضعیفه کېږي، نور نو مجبوره ده تقاوت واخلي. اوس خارج کې چې شی کوي ډاکټرانو په شکل، ستاسو د پوښتنې ځواب ته راشم، هر څوک خپل مسلک د ابتدا نه معلوم دی، حتی د ښوونځي د وخت نه معلوم دی، ولې هغه معلومات چې د سره مرسته کوي چې د امراضو په تشخیص کې یا د امراضو په نورو سره کومک کولو کې مرسته وکړي، هغه ورته په یو کال کې عمومي شکل باندې تدریس کول کېږي یا درس ورکول کېږي. نه دا چې په اساسي بڼه یو ډاکټر چې جراح ډاکټر دی اوس نسایي ولادي کې هغه دوه کاله درس وایي، ولې؟ یعنی دی کولی شي د نسایي ولادي معلومات که واخلي، په یوه اونۍ کې هغه اساسي معلومات ترلاسه کړي. نو دا د سیستم د رامنځته کولو په برخه کې زما پیشنهاد دا دی که چېرته سیستم نوی کېږي، دغې موضوعاتو ته پام وشي. دوم، د رننګ یا د مخته وړلو موضوع ډېره مهمه ده، چې زه خو سیستم رامنځته کوم، شاید ښه سیستم وي، شاید عالي سیستم وي، څنګه یې په مخ بیایم؟ موږ ډېرې ښې هیله په افغانستان کې ولې مخته وړلو باندې ډېری وخت نه پوهیږو. د مخته وړلو په برخه کې یې په خارج نه که چېرته موږ وغواړو تجربه واخلو، څلور ډېر اساسي نقطې دي چې باید ورته پام وشي. یو کوالټي پرنټنګ دی، یعنی زموږ کیفیت چې ورته مخکې میلمنو هم اشاره وکړه، ډیجیټل کول دي چې دا ډېر اساسي ده. دغه د چاپ کیفیت ته باید پام وشي، کتاب داسې نه چې زه ور وګورم ماته خوب راشي، یا هم ریفرنس ونه لري. دومه موضوع پکې پریکټس دی چې عملا په هغې کتاب کې موږ وشو کولی تمرین وکړو، یا هم ویډیوګانې دي چې باید موږ ولرو. اوس په ډېری ځایونو کې د کتاب تر څنګ سیډیګانې هم ورکوي، موږ نه لرو. بله برخه چې ډېره مهمه ده، هغه ټیکنیک آف ټیچنګ دی، یا د تدریس کولو تخنیک دی، چې زموږ ډېری استادان نه لري. زه ډېری استادان ګورم پاورپوینټ موږ ته راوړي، په هغې کې چې دی لکه مقالې په شکل پاورپوینټ ډک دی، پاورپوینټ یوازې د انځور او د درې کلمو سره باید وي، نه د دې نه ډېر. او بل چې دی ورک پروجیکټ دی، چې موږ ورک پروجیکټ هم نه لرو، چې یو کارکوونکي ته مثلا زه داسې زده کوونکي لرم د میدې په اړه استاد کورته تاسو ووایي دی نیم ساعت درته لیکچر درکوي، خو که چېرته د چا ګېډه پاره کې ورته چې میده چېرته ده نه شي پیدا کولی. دا ورک پروجیکټ ته اړتیا لري، هغه پروژو ته چې عملي شي. او درېیمه برخه غواړم خلاصه کما، هغه ریسرچ ټیم دی چې وزارت تحصیلات باید ورته پام وکړي، هغه ټیم چې دوی سیړنی وکړي. دوی باید دوه برخې پیدا کړي، یو سپورټینګ ارګنایزیشن دی، هغه ارګنایزیشنونه چې دوی سپورټ کوي. زه به مثال ورکم، لکه یو ان ډی پی شو، لکه یونیسف شو، لکه انټرنیشنل ډیموکراسي شو، دوی پیسې ورکوي وزارت ته چې ترسو دوی سپورټ شي او دوی دغه سیستم ورماندې غښتلی کړي. بل ولنټایر ارګنایزیشنونه دي، د ولنټایر ارګنایزیشنونو په اړه به زه وایم، یا رضاکار ارګنایزیشنونه، یوې خان صحت دی، دلته دوی خپلو ویزیټرانو ته وړیا لیکچرونه ورکوي ترڅو پوه شي.
خبرې ډېرې جالبې دي واقعا، دې باندې کېدای شي چې خپرونه بېله جوړه کړو. ځینې ستونزې مثلا چې په ځوانو ډاکټرانو کې موجودې دي، په درملنې میتود کې، نور کې دې موضوعات باندې بحث وکړو انشاءالله په راتلونکي کې.
خبره تورمان صاحب، ډاکټر صاحب، د طب د پوهنځي طبي اړخ راونی ولا، خو متاسفانه چې دا ستونزه په ګڼو پوهنځیو کې موجوده ده، خصوصا ځکه د ادبیاتو برخې ته راشم، تاسې که د اوسنیو پوهنتونونو د لیسانس د دورې د ادبیاتو تدریسي کاریکولم وګورئ، بیا له ماسترۍ سره پرتله کړئ، چې ډېر زیات شي، شاید یو یا دوه اثار پکې توپیري راشي، نور هماغه شاید دلته تکرارېږي. او زه فکر کوم چې ما د دکترا زده کړې نه دي کړې، مګر هغوی اثار یا کتابونه مې چې څومره لیدلي، هماغه شیان په نوې بڼه یا مضمون چې ډېر نوایواله نه لري، د دکترا په سیستم کې هم نیول شوی دی. له بده مرغه زه فکر کوم چې دا
ازادي راډیو ده.
جوړی په خیر ګټور په سلام علیکم زحمت زده د تاسو سره لین کې امر راځه
زده سب مهرباني وکړئ
د زده په لیست کې د احمد خیل په لیست کې د وطن سیم ماغه یاره د شرطنامې خلک دي او په خدای کې یو څه معلم کې وي پوه شئ دا که څنګه څنګه تم سیمني رسپاتې چې زما یې کوڅې چې ما هغه دې ته مې دي سرمالي نوم دي تاسو دا دی وایي وزیر صاحب نه تمرې صاحب نه ډېر خوښ کم دا دې ډېر څه کړو کله یو نه پاره کم یو څه
ډېر ډېر مننه زازه سه کور ودان ژوندۍ اوسې قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه مطرح کړئ او یا پوښتنې بل اوریدونکو هم پلي کړي. بلې السلام علیکم. ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ. بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ.
محترم ترمن صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنو ملمنو تم سلامونه وړاندې کوم فضل هودي ورداګم ده باندې شک.
بلې مهرباني ورداګ صاحب.
مانونه په محترم ترمن صاحب مو حکومت ډیره مهمه موضوع ده ډیر داسې یو تر خلک وو د دوه استفاده دروالتونی کای وی یو یاد وی چې دا ډاکټر ما یو واخ ته باور وکړی موږ یو د څه د نږدې ورځو کې نګماري شو او په کابل کې موږ زیاتره دا وخونو کې زیاتره شپ خونو کې دا مریضای باندې څوک نه پوهېدل خو بیا یو ډاکټر په مریضای باندې پوه شو هغه دا وای چې ورته وکړه سلا ورته صحت مند شو نو ول نیمګړتیا وړې دي خو ما هغه پښتنه دا چې مخ کې وشي او یو د معلمانو به خونه مخ نیو او شي ځکه زیاتره معلمانو ته خو وی چې تاسو لږ دې دوه سره کوشش کوي هغه وی پایسې مثال هغه کې ویکټوال ز چاټه کې زده کړو کوم محترم ترمن صاحب چې زلګ زر وراسم نو موږ څنګه کېدل شي چې مخ نیو او شي د مو پښتنه د فورم دا غړي
مننه ان شاء الله من مالبر ته جواب وي بل اوریدونکو هم را سره پلی کړئ مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا
سلام علیکم. مننه.
وعلیکم السلام. مهرباني
وڅښئ.
بله بله مهرباني وکړئ.
سلام شمو بر میمون عزیزتون.
وعلیکم السلام. مهرباني خپل ځان راو پیژنې او د موضوع په اړه پښتنه یا
نظریات خوب و جالب بیان دادن. واقعا که سیستم تعطیلات عالی ما او قدر کارهای بسیار بلنده و میشه پیش نره و ده ها سال دیگه پیش رفته واقعا کارهای درست نداره و خاطر از این نداره که به یک محصول که فارغ میشه نمیتونه در بازار کار بکنه، مجبور است او دولت کار بده سالها منتظر باشه تجربه کاری پیدا کنه یا نکنه میمونه در خونه. به نظر من نظر میتونم که همین محصول هر رشته ای که درس میخوانن تحصیل میکنن راهنمایی شده از طرف وزارت تحصیلات عالی که در همو بخشی که خودشان تحصیل میکنن شوان کار بکنن، مثلا که یک نفر که طب بخونه برو در شفاخانه شاگرد بشینه کار دیدینه عملا درس بخونه در پانتون نیمه کار بکنه. در تمام قسمت ها اگر میتر شود که محصیلین عملا برن کار بکنن وقتی که فارغ میشن خودشان تجربه کاری دارن 3 سال 4 سال 5 سال میتونن در کار شامل شون، تجربه کاری هم دارن، واقعا آموختن دولت ها قدر از این هم نداره که در تمام قسمت ها از تیوری کرده پرکتیک زیاد بود به خاطر کار عملی در ادارات در تحصیلات عالی بسیار کم است. اگر هست هم با اون سویه نیست که واقعا نگارم تجربه بسیار سالها را داشته باشه.
دیر دیر مننه کور و دمجندی و سی قدرمان آوریدون کو راسی بر تخبل و ملمانو تا وسط مکه دې په دې اړه موبایل شول چې مثلا یو څوک د لسم صرف ازادي سی موبایل فار شو یې سره معلم مخره دی او څنګه نور دوستانو د لوړ زده کړو هغه ټیټ کیفیت اشاره وکړه. خبري ډاکټر صاحب احمدی هم دې موضوع ته اشاره وکړه مثلا چې ډیر وخت په عمومي لوس باندې ځای کیږي په یوه څه کې یو داسې نظریه هم رامنځته شوه چې نصاب باندې کني باندې کار کیږي باید د لوړ زده کړو او د پوهنې وزارت یو ځای کار وکړي. مثلا دغه دوه کاله لوړ زده کړې د پوهنې وزارت نصاب کې دي، لس کاله څوک یو څه وایي د دوه کاله باید د مسلکي ووایي او بیا د هماغې طریقه مثلا هماغه کسان پوهنتون ته مشي هماغه خپل مسلک ووایي. فکر کوي چې دې موضوع ته په نصاب کې د نوي نصاب باندې کار کې څومره پام کول پکار دي؟
ډیر مننه. دا ډیر زیات اساسي مسله ده او ډیره مهمه خبره ده ځکه چې پوهنتونونه له ښوونځیو سرچینه اخلي او مغزینه شاګردان جذبوي محصلان جذبوي. نصاب موږ د نصاب دوه اساسي برخې لري، یو د تخنیکي یو یې تخنیکي برخه ده چې هغه ټیم دی هغه جوړوي او ترتیبوي او هغې دپاره چې دی عنوانونه ټاکي او مفردات ټاکي او شیونه ټاکي. بل یې د تطبیق ډله ده چې رحماني صاحب او ملګري ور اشاره درلوده چې هغه استادان دي. موږ بده وخته چې په دواړو برخو کې ستونزې لرو. د ښوونځیو نصاب که وګورو دا مهال یو معیاري نصاب نه دی، کافي نصاب دی. هغه هم ما د یوې ادارې سره یو وخت کار کوو، هغوی په دې نصاب کې کار کوو او د دې دپاره چې موږ د افغان ټولنې ټولنیز رواني او روان حالت سیاسي حالت مطالعه کو بیا د هوی د پاره نصاب جوړ کو پرته لدی د نصاب جوړ شوی دی په هندي ټولنه کې ما د هند نصاب لیدلې ده د هند داسې نصاب دی چې هغه د لومړي ټولګي نه چون اساس لومړی ټولګي دی د مکتب د پوهنتون د پاره هم اساس هم دا دی هغه د لومړي ټولګي د پاره په کتابونو کې واځي په انزورونو بسنه کړی ده هغه د ماشوم ذهن د ماشوم روان د ټولنې ټولنیز حالت رواني حالت مطالعه کړی دی او به داغه لپاره نصاب جوړ کړی دی اوس په دې جنگي ټولنه کې په افغاني جنگي ټولنه کې تاسو د لومړي ټولګي کتاب وګورئ چې هغه کې جملې هم دي کلمات هم دي لغات هم دي او حتی دا چې د یو نتر زرو په حساب هم دي
دا جنگي حالت مطالعه شوی او چې به ما غوښتل ورته ودی کل چې پینځه پینځه ټانک لسته
نه زما هدف دا دی چې زما هدف دا دی چې په مسایلو کې په نصاب کې د ټولنې رواني حالت مطالعه ډیره زیاته ضروری ده یو ماشوم څنګه مطالعه کوي چې دا ماشوم څومره د جذب څومره قوه لري د اخذ څومره قوه لري بیا ته هغه ته نصاب جوړ کا یو مسله دویمه مسله د چې اوس پوهنتونونو دپاره کوم تصمیم نیول شوی دی ډیر ښه تصمیم دی خو که چیرته د معرف د وزارت په څیر نصاب جوړیږي نو ځوان چې تیر دي شي نه ځکه تر تیر شي چې دا مهال موجوده نصاب د تطبیق لپاره دوی هیڅ کمیټه نه لري هیڅ لاسرسی نه لري دوی پوهنتونونو کې تاسو وګورئ ار استاد مکلف ته ځان ته هغه د علمي موضوع کتاب چاپوي او هغه بیرته په محصلینو اخلي او هغه تعلیمي نصاب دی هماغه کریکولم دی ما په خپله د مفرداتو له مخې یو مضمون دی خوشحال پوهنی په ادبیاتو کې د هلته په هغه کې چې دی خوشحال پېژندنه تدریسوي یو داسې غلطي چې هغه نه جبرانېدونکې غلطي ده یعنی تقریبا مونږ دا دوهش پنځهش کاله غلط روان یو مضمون یو شی دی مفردات دننه بل شی دی محتوا بل شی دی عنوان بل شی دی دا ټوله ګډوډي ده پکې کړکیچ دی محصل نه لاره ورکوي چې خدای زه اوس د پښتو ژبې په تاریخ کې څه شی زده کړم یعنی ټول هغه کړکیچ چې په نصاب کې موجود دی د دې ټولو ته کچې ته لاسرسی کیږي او دغه ټول د مسایل په پام کې نیول کیږي ډیره ښه ده او که چیرته همدغه شان د معرف وزارت په څیر نصاب رامنځته کیږي زه وایم همدا موجوده نصاب ښه دی نوره لاره به ورکه کي اوس یو بل غټ مثال په مکتب کې د مکتب په یولسم او دولسم صنف کې انتګرال لوګاریتم کیږي تدریسیږي په پوهنتون کې هم په لګاریتم او په انتګرال باندې فوکس دی بس ختم څنګه چې رحماني سم مخکې اشاره درلوده په ادبیاتو کې کوم وګورو په ادبیاتو کې همدغه خوشحال پوهنه بیرته ورسته په ماسټري دوران کې تدریسي همدغه خوشحال پوهنه په هغه کې تدریسي په دکتورا کې تاسو د زیسو ګورې دا پیرزودین په نام سره یو خزي ور باندې تیزس لیکل او هغه تیزس لیکل په دکتورا کې ته په خوشحال پوهنه باندې نو یعنی دا هغه یو ناسم تکرار دی چې په مزامینو په مفرداتو کې را روان دی په نصاب کې د دې مخنیوي لپاره باید تصمیم ونیول شي
ډېر ډېر مننه فلوازي صاحب رحماني صاحب موږ په خبرونو پر سر کې یو راپور درلودو د دغه ملي اجماع د لومړۍ ورځې نه چې د لوړو زده کړو وزارت راغوښتي وه د هغې په اړه به دغه د نوي نصاب په اړه چې رامنځته کېږي به د دې په اړه د ژورنالیزم رپانځلي استاد غله شفیق ورداک هم غول شوی او غوی ویلی ول په دغه نصاب خده مثلا چې نوی شي ولې غوی ویلو چې ډیر باغیزمن نوی ځکه د خپل شفیق ورداک ویر دا وا چې کم کسان چې د مکاتبو نزد کوون کی فارغین راځي پانتون ته د غوی سویه چې دا غړي رټیټه ده او دوی جذب ډیر کمزورې ده جذب ولې نشي فکر کوم چې دا په وسو څومره مهمه ده
دا ډیره مهمه خبره ده ما وختل د کومال سره په څرګندونو تفسیره وکړم اول خو د پیلوځي سره اشاره ورته وکړه دا ډیره مهمه خبره ده اول بنسټ د زده کړې او د تعلیمي بهیر زموږ له خوندوی خو دل کیږي په ځانګړي ډول دغه د لیسې دورې د یادې ورستیو څلورو سیمفونو نه په دې برخه کې موږ تر اوسه پورې ثابت سیستم یا نصاب نه لرو بدلیدون کایده خو لابد امر غډیر افراط پکې شوی و مثلا یو کس د ولسم نه فارغ دغه څلور کلا وړاندې د ولسم کوم اثر یا کتاب چې واغ نه شیل وستلای تغیرات پکې راغلي بدلونونه به ځای کې راغلی یا تا نوې مزامین پکې زیات شوی راځي اضافه شوی دي. نو زه فکر کوم چې د تحصیلي سیستم بدلول د سلند محاله پروسه نه ده چې نن تصمیمونه ول شو سبا ته د ټول کتابونه او ټول استادان بدل شي. دا یو محاله پلان دی چې لکتر لګه زه فکر کوم چې د شلو نه تر دې شو پورې د کلونه باید ونی سي، او یعنی یو محاله پلان ور باندې ونی شي. غلند محاله برخې مرتزین ځانګړي شي چې لومړی برخه باید ابتدایي خوانځي کې پلیشي تطبیق شي، او غل ته غاسار او کتابونه غبنسټ کې خودل شي چې دغه شاګرد نشتا سوس کار ور باندې کوي 15 کال ورسته څه تمه لري چې په کومه مفاهیم او مزامینو دی ور پوشي. او په دوامه برخه کې دغه سه متوسطه لیسه دا ور د چاره د پروګرامونو فرای برخه ته پکې تطبیق شي، خصوصا لیسه کې تطبیق شي. دغه مفردات چې په لیسه او د استاد خبره په لیسه او د خوانځي په کتابونو کې تطبیق نشي، یو په یو په لیسانس کې زده کوونکي یا محصل د درې ستونزو سره مخ کیږي، چې یو به د ژبې ستونزې شي مخ کې فلوز چې به اشاره وکړي دا ډیره مهمه ده. بل هغه چاپریال ناشنایی چې محصل تل راځي دغه سره ناشنایی دی پنتو سره ناشنایی، بل دغه دی پانتون تدریسی سیستم نه چې د سره خپل د محصول ناشنایی یا د کور لریواله یا په یو دغه محیط کې زده کړې کول چې هم ورته محصولین نه وي، هم ورته استادان نه وي، دوی د لپاره شاید ډیر د خستکونه او ستړی کوونکی وي. نو دغه ټول د سدي چې هم د پوهنې وزارت او هم د لوړ زده کړو وزارت متخصصینو خصن د تالیف او ترجمه ریاست او اړوندو څنګه هغه د نصاب محققین او متخصصین باید ورماندې کار وکړي، او د بهرنیو مرستو یا د هغو ادارو کومکونو نه پوره ګټه وختل شي چې د افغانستان د پانتونونو یا لوړ زده کړو سره پارتنرشپ لري، غړیتوب لري. تاسو ول د پدې ورسته کې ګډ پانتونونه د سیولي او سیادي پانتونونو د ټولنو غړیتوب تر لاسه کړ، خو پښتنه نه ده چې دوی مختصره کړی دي دغه غړیتوب نه مقصود را ګټه اخیستې ده، یا کوم استادان مونګل تر اغلی یا خپل څومره دلته را بدل شوی دي. بل خپل که زموږ د داخلي پانتونونو نه مثلا د زون په کښې واز یو پانتون ولرو کافی دی، نو څو ضرورت دی شهر ولایت یو مستر امسته شي او د کمیت تر خپل پاملرنه شي، مګر په کیفیت کې ډیره ضعیف ای د استادانو ترمن تبدیلی وشي، یو پانتون بل ته ولېږل شي، دغه دلته ولېږل شي، او اکثرا دغه تغییر او تبدیل هم د تجربو له مخې او هم د کانفرنسونو له مخې. او بل دغه د ژمې د رخصتیو نه چې تحصیلي سیستم کې راځي دې نه اعظمي ګټه واخیستل شي چې د استادانو لپاره سیمینارونه ورکشاپونه او حتی بهر ته استول پکې ډیر مهم شي. د دې ټولو په تطبیق او یوځایوالي سره ممکن هغه د تحصیلي سیستم د اصلاح مثبتې پایلې ترلاسه کړی شو.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع غدا چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستۍ کې ویلي ول چې په پانتونونو کې او په لوړ زده کړو مؤسسو کې باید تدریس په دواړو ژبو وي. مخکې ښاغلي پیلوزي دې موضوع ته اشاره وکړه په مورنۍ ژبه زده کړه، یعنی څومره فکر کوئ چې په دغه نوي نصاب کې جوړیږي باید دې موضوع ته پام وشي چې د لوړو زده کړو هغه مؤسسې چې دي یا پانتونونه چې دي په دې کې دغه تدریس دواړو ژبو او کتابونه په دواړو ژبو موجود وي؟
نصاب نه اول کې باید ووایم چې بیلابیل تعریفونه کوئ شو، خو اوس موږ په درسي نصاب باندې خبرې کوو کوم چې سیستم کریډیټ دي. کله چې د کریډیټ سیستم ته راځو او په نصاب باندې خبرې کوو، ستاسو د پوښتنې ځواب ته بیا غواړم ووایم لږ څه په تفصیل سره راشم، او بیا د دغه نصاب د بدلولو دعوا کوو. ځینې مرحلې دي چې باید موږ یې عملي کړو. که چیرته دغه مراحل ولرو، بیا نو وخت شاید ډیر لنډ وخت کې موږ هغه مطلوبه نتایجو ته ورسیږو. د دې مرحلو نه مثلا موږ کولی شو کریټیو ټیم رامنځته کړو، یو خلاق ټیم رامنځته کړو، موږ کولی شو سروې ټیم رامنځته کړو چې مخکې د ټانګ او د جنگ خبرې وشولې. دا سروې ټیم ده چې باید دو وګوري چې ذهنیتونه چیرته څه رقم ته دي. کولی شو ټیکنیک ټیم رامنځته کړو چې تخنیکي ټیم دی باید کار کوي، رایټنګ ټیم رامنځته کړو، ایډیټ ټیم رامنځته کړو، اپروول ټیم رامنځته کړو، لیډنګ ټیم رامنځته کړو، او ایگزامینیشن ټیم رامنځته کړو. ایگزامینیشن ټیم هغه ټیم دی چې یو جمع د محصلینو راغواړي کې نه یې ورته وایي چې دغه نصاب په دوی باندې ازمایښتي ډول باندې وګوري، امتحان کوي، بیرته د هغې نه نتیجه راخلي، بیا دغه یو سل یا یو نیم سل نفره که چیرته راځي او دا عملي کېږي په ټول افغانستان کې. اوس مشر چې کله نیوکې کولې په سیستم باندې، هغه ته ورسېدلو راپورونو د فساد کوم راپورونه چې ورسېدلي وو د ډېرې نیوکې په سیستم کولې. که چېرته غواړو سیستم بدل کړو، اول باید دغه هر پوزیشن ته یا دغه هر پوست ته داسې نفر ولرو چې هغه وشي کولی تغییرات راولي. زه بیا هم تاکید پر دې کوم چې که چېرته موږ وایو نصاب اول باید تعریف ته ولرو، زموږ ټول هدف دا دی چې درسي نصاب ته تغییر ورکړو، کوم چې په پوهنتونونو کې دی. که پوهنتون کې موږ درسي نصاب ته تغییر ورکړو ښه خبره ده، ولې باید ورته لیډنګ ټیم ولرو او هغه ټول پوزیشنونه هغه چاته ورکو کوم څوک چې په اړه علم لري. اوس که چیرته په غټه کټګوري کې راشو موږ بیا باید دا وویشو په څلورو کټګوریانو وویشو چې لومړی سیستم کنټرولر دی چې کوم وزارت دی مشخصا تحصیلات عالی دی. اصلا کمعرف تغییر ورکوي که نه ورکوي ځکه بیل وزارت دی. اوس چې وزارت تحصیلات عالی یا لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه کړي دی کنټرولر دی، دی باید دغه مسولیت ولري چې ټول پوزیشنونه او مسولیتونه خلکو ته وسپاري. بل سیستم رنر دی چې زموږ ټول مخاطبین استادان دي او زده کوونکي دي. کوم چې محصلین دي هم باید زده کوونکي راشي اگزامینیشن ټیسټ کې کینی، هم باید استادان تربیه شي چې دغه سیستم په سمه توګه مخته یوسي. خیر که وزارت معرف مخرابه ده یا بدلونونه پکې سم نه دي. ورسره سیستم سپورټ دی چې هغه ما مخکې ورته اشاره وکړه چې فنډر دی، څوک چې پیسې ورکوي. په دې برخه کې موږ نونس نړیوال اهداف لرو چې یو یې تعلیم و تربیه ده او په افغانستان کې په میلیونهاو ډالره دغه سیستم ته ورکول کیږي. نو که چیرته زموږ د لوړو سیستم ښه رهبري شي، ښه بدلونونه پکې راوړل شي او ولسمشر تیرازي واوسي، ما به دا چې د معرف سیستم هم تغییر وکړي. او زه دا ښه برخه ځکه ګڼم چې اول د لوړو زده کړو سیستم بدل شي، ځکه معرف برخه که چیرته موږ تغییر کو که تغییر نه کو هغه زموږ ټیټه ساته ده. ولې لوړو زده کړو سیستم ځکه اړتیا لري او شدید اړتیا لري بدلولو ته چې موږ هغه خلک په لوړو زده کړو کې لرو چې هغوی خپل ښي لاس او چپ لاس پیژني. که چیرته دوی مخته راځي او پاتې شو د ژبو خبره چې په مورنۍ ژبه اوسي یا هم په نورو ژبو، زه وایم تر ټولو مهمه دا ده راشي نړۍ ته وګورو چې نړۍ چیرته روانه ده، په کوم مسیر کې روانه ده او څه کوي. نه دې په مورنۍ ژبه وي، یعنی نه دې په پښتوي، نه دې په دري، درس دې راشي په انګلیسي دي شي. د انګلیسي دپاره تر ټولو ښه سیستم دا ده یو نفر نوی پوهنتون ته ازي کوئک ورته
سیستم نړۍ خو په ډیر نورو برخو کې په ډیر نورو خواګان روانه. موږ خو مثلا درته مثلا د ماغه د جنگ ځپلې ټولنه ده کنه، او ډیر ستونزې موجودې دي په پنځو کې په دغه کې، یعنی وزس کسان سره چې دولسم صنفونه کېدای شي فارغ هم وي ولې په انګلیسي باندې یو دوه نه شي کولای. دا به مثلا پانتون د پانتون کې
ځکه خپل همدغه برخه ته
د ټولنې وضعیت برخه د تعلیم اهمیت په درنښت نه ده قایله، یعنی د ګټه شي
خپل همدغه پښتن ته ځواب ورکم. افریقا ته مونږ تر افریقا ورسته پاتې نه یو، ماشاءالله دلته ډیر فند راځي خو افریقا ته نه ورکول کیږي. هغه چې د پدشت کې درس وي شاید مونږ په خیمه که وایو ترغه ډیر خیو. ولی سیستم چې کله وایو ما مخکې ولی نصاب تعریف ته باید ډیر متوجه اوسو. سیستم چې کله وایو په دې معنی چې مونږ یو نصاب رامنځته کوو. کویک کورسونه لري افریقا کې څه کوي، د شپږ میاشتو لپاره کویک کورس ورکوي مخکې دې چې پوهنتون شروع کړي. په شپږ میاشتو کې هغه نفر انګلیسي زده کوي شي، اما کوم کتابونه چې ورته جوړ کړي دومره معتبر دي چې په شپږ میاشتو کې یو نفر په انګلیسي کې ماستر کولای شي. نو کله زه وایم چې یو شاګرد راځي څلور کاله خپل ځای کوي، خیر د شپږ میاشتې د نور هم ځای کې انګلیسي د پامدې پوهنتون کې مفت زده کړي، بیا د لاړ شي انګلیسي باندې درس وایي. یو خو به دغه جنجال له منځ ته راړي چې یاره زه پښتون یم په دري وایم، بل به یاره زه دري ژبه یم په پښتو وایم، بل به انټرنیشنل ژبه ده ډېره به جګړه هم نه وي.
یووالی څه نظر لرئ که داسې وشي د کانکور ازموینو کې به څو کسان بې نتیجې پاتې شي؟
دا حساسه مسله ده. په مورنۍ ژبه زده کړه په ټوله نړۍ کې چیرې دا یو اساس دی، او که په افریقا کې زده کړه کیږي هغوی ژبه مورنۍ ژبه به یا انګلیسي وي یا به هماغه شی وي چې دوی په زده کړه کوي. د ماشوم دپاره مورنۍ ژبه ډیره مهمه ده، حتی دا د پوهنتون دپاره ډیره مهمه ده، ځکه که د یو لرې افریقایي کلي اوسیدونکي راځي او دوی په خارج ژوند کې پوهنتون لولي، دوی مجبور دی چې اول ژبه زده کړي. ژبه کې بلا کګلیچونه دي، او دی کګلیچونو سره تر څو اسنه آشنا کیږي څلور کاله به تیرو همداسې به فارغې لکه څنګه چې راغلی. د نصاب په برخه کې موږ ډېر زیات ستونزې لرو.
وبخې یو بل موضوع چې ما غوښتل اشاره ورته وکړم چې وخت هم کم دی، د څو خبرې دا راټولې کړو. یو مشکل چې په دې لوړو زده کړو برخه کې دی هغه دا د مونوګراف موضوع. په دې وختونو کې ډېر دقیق کنه څه فکر کوي، دا نوي نصاب کې دې برخه کې باید څه څه دغه وشي، ځکه دا مونوګراف سیستم اوس بیخي یو داسې سیستم دی چې مثلا شفافیت پکې هیڅ نشته کنه. ویل شي او بله دا چې مثلا دا مونوګرافونه کله لیکل کېږي، دا څه کېږي، چیرې ځي، څنګه کېږي، دا فکر نه کوئ چې دغه باندې هم باید یو فکر وشي په دغه نوي تعلیمي؟
زه خو استادان محترم استادانو ما هیله ده چې دوی د کالي نه اخلي، د محصل نه، دوی د خوراکونه نه خوري، دوی د چیرې رشوت نه اخلي، او دغه مونوګراف ته دقیق وګوري چې دی لیکلی دی که دی کاپي کړی دی. مطلق کاپي روانه ده په پوهنتونونو کې، سل فیصده کاپي. نو هغه شازو نادر چې دی هغه په دغه فیصدۍ کې
دا ولې لیکل کېږي دا مونوګرافونه؟ استاد او دا چیرې دي؟
د چیرتم نزی اندل ته دی پاندې ټولنه کتابی غیر تاوی غوند استادان وسره خو بلد دی خو پیپویږي چې دا د مسله ده او همدا پونتون ور باندې خو خبر ده چې دا دا خبره ده اما یا سازش ته یا چې رستر کې پټي زه یو ډیر دوه مهمو نقطو ته اشاره کوم وخت کم دی او رحماني سپتم باید وخت ورک شو ځکه چې ورکو چې د وخت ونه نیسه دی هم ځینې خبرې لري وګوري نصاب درې ډوله په مانوي لحاظ درې ډوله نصاب لرو موږ په ټوله نړۍ کې همدغه اصول دي اسان نه متوسط ته دی متوسط نه سخت او سخت نه سخترین ته بدبختانه چې موږ دغه معیار باندې برابر نصاب نه په پوهنتون کې لرو نه په معارف کې لرو موږ نصاب وګورئ سخت نه سخت دی یا د اسان نه سخت دی داسې یو ګډه ګډوډي رامنځته شوې ده که چیرته موږ په ښوونځي په دوره کې اسان نه متوسط ته نصاب ولرو زه باور لرم چې کله دی ښوونځي ته پوهنتون ته راځي دا شاګرد دې ته هیڅ راهنمایي ته ضرورت نشته دی په دې پوهېږي چې زه باید څه وکړم یعنې هغه مسایل چې د په ښوونځي کې لوستې دي لیدلی دي کتلی دي هغه دلته ورسره اشنا دی او دی نور خپل ځان ته لار پیدا کوي شي متوسط نه سخت د پوهنتون نصاب دی باید دا بیخي کټ مټ په پام کې ونیول شي او که چېرته دا شی په پام کې ونیول شي مخکې مې چې څنګه رحماني صاحب اشاره درلوده چې د پوهنتون مضامین به په ماسټري کې تکرارېږي او ماسټري به په دکترا کې تکرارېږي همدغه یو ناسم تکرار موجود وي سخت نه سختترین ته د ماسټري او د دکترا مسایل دي چې باید په دې باندې پام وشي او معارف وزارت جوړوي او که د لوړ زده کړو وزارت جوړوي باید په دې معیار برابر وي بل یوه ډېره غټه ستره مسله چې ده هغه زموږ د ژبو ده د ژبو د معیارو د هغې د عفت او د عزت ساتنې دپاره باید یوه ژمنه ډله په د تصحیح په وزارتونو کې موجوده وي نه داسې چې هغوی یا کله دا بانه کوي چې ولا موږ په کمپیوټر کې پښتو فنډ نشته یا کله دا بانه کوي چې ولا موږ په پښتو باندې یو پوه سړی نه لاره دا ټولنه پیډکه ده دا خلک په هر څه پوهیږي باید مرسته ترې وغوښتل شي اول زما په شمول ډیر خلک دې ته حاضر دي چې ویړیا ورسره کار وکړو او دا زموږ په موږ حق دی د دې ټولنې د دې وګړو چې باید کار ورته وشي د تصحیح ډله د زما یادیږي چې معارف وزارت کې د پښتو مضمون د تصحیح ډله کې چې وو نیمې چې وو دري ژبې وو سره په پښتو پیدنه خبرې په پښتو نه شوې کولی از برای خدای دی به څنګه پښتو ایډیټ کوي نو دغه کړکیچ که چیرته په پام کې نه نیول کیږي او د دې د مخنیوي لپاره پام نه کیږي زه وایم چې نصاب هیڅ فائدہ نه لري دا موجوده نصاب دی ایډیټ او د سمون د لپاره دی کارو
رحماني سي یو څوره کې لرو دا د خیدری کدا سي راته وایي چې مشخص وړاندیزونه کته سي په نوې نصاب کې دی لپاره چې نوې نصاب جوړیږي مشخص وړاندیزونه کوي چې دا موضوع ته باید پام وشي
بله ډیره مننه تا یو وخت کې اشاره وکړه چې هغه د مونوګراف موضوع ولا بعد امرغه چې موږ بیا نن یو ترخه پایله لرو چې کابل په هنتون کې ده او یو انجلۍ لدې عمل ځان وژنه کړي ظاهرا چې مونوګراف یې نو قبول شوی په باب بیا بیا استاد رد کړي او بل اخر دې ته ورسېد چې هغه د خپل ژوند سره خدای پاماني وکړي او د دې ژوند په بیا تمام شي چې دا باید یو غټ پیغام یو وړو زده کړو وزارت واړون پانتونه باید جدي پاملرنه ورته وکړي لابد امرغه چې مونوګراف زموږ د څلور کلنې تحصیلي دورې تر ټولو مهم او یوازینی څېړنه د لابد امرغه چې محصل ته ورکول کیږي او د پروژې په ډول تکمیلوي او هغه هم لابد امرغه دوس پیسه کار په منځوس کافی وي او کچیرته د دغه څلور کلن تحصیلي جریان په ترڅ کې په بیا بیا دا ډول پروژې ورکړ شي وای شاید مونوګراف غوښتي ته وادي د مقالې لیکلو خبره وای وړاندیزونو تر اعظم تر ټولو مهمه خبره بیا هم د چاپریال او د پام کې نیول چې موږ په افغانستان کې اوسې ګو آئینی ذهني شرایط په پام کې نیسو د عملی زده کړې په برخه کې زموږ د مسئلینو ګڼې ستونزې په پام کې نیول چې موږ هم له ټکنالوژي او انټرنیټ او دغه مسایلو سره وصل نه یو لا بد امرغه ته زموږ د ګڼو پانتونونو ریاستونه او د لوړو استادانو پوستونه د لاسرسی نه لري وار خو د یو محصل شو د پانتونونو لپاره د انټرنیټ کلب نو یا دغسې معلوماتي ټکنالوژي مرکزونو رامنځته کول چې دوی د نړۍ سره وصلي او په ژبه باندې زیات تاکید په پوهنتونونو کې چې لږ تر لږه په یوه نړیواله ژبه لکه ډاکټر صاحب چې وي خصوصا په انګلیسي باندې محصل پوه شي که نور نه وي چې دغه درېیم او څلورم سیم ته دی وکړی شي چې په انګلیسي ژبه روانې خبرې وکړی شي یا ریسرچ وکړی شي یا اقلا مطالعه وکړی شي دا یو مهم ټکی دی او بله مهمه خبره هم لکه څنګه چې پلوزې اشاره ورته وکړه د مورنۍ ژبې ده چې که چېرته مورنۍ ژبه هم وړاندې کیږي په هغه معیاري ډول چې هغې ته اصول پکې مراد شوي وي او د ژبې ویونکی په پام کې نیول شوی چې څوک د مخاطب پکې په پام نیول شوی چې په دغه سیستم کې باید په پام کې ونیول شي. او بل برخه هم د خصوصي پانتونونو دا چې دغه سالم رقابت چې ډیر ځله پانتونونه مخته یا ځنې شاته پات کیږي دغه یو معیار چې دلته سلوستل کیږي په خصوصي پانتونونو کې تدریس شي او تاکید ور باندې وشي چې یو بام دوه هوا نوي او په یو ډول حساب تدریس شي.
پانتونونو کې دا ډیر مضامینو ته هم اړتیا نشته دی په یو ماس یو ماسل دی
کم دی
وی خصم دی ځکه چې دا پن یو اضافي مضامین دی چې هغه لولي پی ایس ارتیا
ورکړه. ډیر ډیر مننه قدر منو ورو دین کو د خبرونه وروسته دقیقه ده او موږ هم له تاسو سره خدای پامنی کوو. خپل درنو ملمنو هاریو ډاکټر سیف شکیب احمدی خاغلی فرهاد پیلوزی او خاغلی ګل رحمان رحمان نړۍ مننه کوو خو ورځ ولرې او په دې هیله چې د نن خبرونه مخه خوشی وي.